د غرمې دولس بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د پاکستان د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د روان احتجاج او ور باندې د پاکستانی پوز لخوا د رغلي یک سلمل پاړاوري د غراز د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د دې صوبې د اعلی وزیر پر ضد دراوړل شوی عدم اعتماد تحریک او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د جنکو د تعلیم د کمې شرحې او د لاملونو په اړه رپورټونه در ترلو د افغانستان د ولسمشرال انتخاباتو سره په تړلو موضوعاتو مهم رپورټونه در تراوړي خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي.
د پاکستان پوسټ په اپوزیشن او حکومت غږ کړی دی چې سیاسي تاوتریخوالی دې د مذاکراتو له لارې حل کړي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف نه تر نن ماښامه پورې د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. پر اسرائیل د توغندو د بریدونو په ځواب کې اسرائیل په غزه یو لړ هوایي بریدونه کړي. په داسې حال کې چې بزرګونو د حکومت ضد مظاهره چیان په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته رسیدلي دي، تېره شپه د پاکستان پوسټ په حکومت او اپوزیشن مشرانو غږ کړی دی چې سیاسي تاوتریخوالی دې د خبرو اترو د لارې حل کړي. د پوسټ لخوا په دغه بیان کې ویل شوي دي چې ټولې ښکېلې خواوې د خپلو اختلافاتو حل د مذاکراتو له لارې راوباسي. دغو مظاهره چیانو تېره شپه ناوخته د سرخار د هغه حفاظتي سیمې حصار مات کړو چې پکې د پارلیمان د ودانۍ سره سره د نورو ریاستي ادارو ودانۍ دي. مظاهره چیانو د حفاظتي سیمې نه او اغزن تارونه په قنچیانو پرې کړ او د لوی لوی کنټینر اخوا کولو لپاره یې کرینونه وکارول. دغه سیمه کې چې ورته د ریډ زون نوم ورکړل شوی دی د بهرنیو هیوادونو سفارتونه هم دي. دغه ریډ زون ته د ننوتو پر مهال مظاهره چیان دک د پولیسو او نورو سکیورټي ادارو لخوا د عمل سره مخ نه شول چې د حکومت لخوا ورته په مظاهره چیانو د تشدد نه کولو هدایات ورکړل شوی وو. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری یو وار بیا د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف نه تر نن ماښامه پورې د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. تېره شپه خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال عمران خان وویل
د وای نو شریف د پورستی زلزما مشوره منی او ژر تر ژره د استعفا ورکړي. اوس زموږ مخه پولیس او پوځیان هم نشینی ولای. زه به تر نن ماښامه پورې ستا د استعفا انتظار کوم. که چیرې تل دندې ګوښه نشوې نو زه به له خپلو پلویانو سره یو ځای پر پارلمان او د صدر اعظم پر ماڼۍ ورننوزم.
د عوامي تحریک مشر طاهر القادری د انقلاب په نامه او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ازادۍ په نامه د تیرو سورو دونه په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو پرون د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. د دې تحریک جمع کولو په اړه په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شیرپو او مشال لیډیو ته پرون وویل
په اسمبلی کې ناس ګوندونو چې دي دا وی هم دا موقف او د بمرانو دا موقف چې پکار دی چې اسمبلی د خپل ټایم پوره کړي. په دغه حوالې سره مونږ په اسمبلی سیکریټ کې د عدم اعتماد تحریک چې دی هغه پیش کړو.
په اسلام آباد کې د تحریک انصاف لخوا د احتجاجي ناستې او د قومي او صوبایي اسمبلیو د استعفاګانو نه پس ویره کېده چې کېدای شي یاد ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماته کړي. د دغه ممکنه اقدام د مخې نیولو لپاره اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان پوز داوا کوي چې افغان پولیس سره نږدې په دوه قبایلي سیمو کې په هوایي بریدونو کې 8 مشکوک وسلوال وجلی دي. پوز وایي چې 13 ورځې په خیبر قبایلي سیمه کې د وسلوالو 15 په شمالي وزیرستان کې 2 پټندایونه تباه کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې د ګل پورس په باجوړ قبایلي سیمه کې د سړک د غاړې خښ شوي یوې بمی چاودنې 3 خزینه استادانې 2 واړه ماشومان او یو لاروي وجلی دي. د دغه پیښې پرال تر دې دمه چانه ده په غاړه اغېستې. امریکا وایي د افغانستان لخوا د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو خبریال میتیو روزنبرګ ته د ملک نه پرېښودو په انکار سخت اندېښمنه ده. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغان حکومت غږ کړی دی چې د اظهار رایې د بنیادي انساني ازادۍ او د صحافت د ازادۍ دی قدر وکړي. تېره ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال میتیو روزنبرګ پس له هغې د افغانستان پرېښودو نه منع کړل شو چې هغه په خپل یو راپور کې ویلي وو چې ځینې حکومتي چارواکي غواړي ځکه واک ترلاسه کړي چونکې د افغان ولسمشرۍ ټاکنو نه پس نتیجې د ځنډ سره مخ دي. د افغانستان د اټارنی جنرل ویان بصیر عزیز وایي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه خپور شوي د خبریال روزنبرګ راپور د افغانستان د قانون او قومي ګټو پر ضد دی. بصیر عزیز زیاته کړه چې خبریال روزنبرګ یې نن د خپل وکیل سره د اټارنی جنرل دفتر ته راغوښتی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د نن پرون یوان خطه وشوه چې دواړو انتخاباتي ټیمونو یو بل په پیخه کې په لاس لرلو تورن کړل. د اشرف غنی احمدزی د ټیم په وینا درې تنه کارګران د عبدالله د انتخاباتي ټیم له لوري په چاخوان وهل شوي دي او د عبدالله د انتخاباتي ټیم په وینا د دوی شل تنه څارونکي د اشرف غنی او د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د یو ګډ پلان په نتیجه کې ټپیان شوي دي. د انتخاباتو د کمیشن د نن د پرونی پیخې تحقیقات روان دي او تر اوسه د تحقیق نتیجه نه ده اعلان شوی. اسرائیل وایي پر اسرائیل د توغندو د بریدونو په جواب کې پر غزې یو لړ هوایي بریدونه کړي دي. دا پیښې څو ساعته مخکې تر دې شوې دي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ اوربند پای ته ورسیږي. په بمبارۍ کې دوه فلسطینیان د یوې پیغلې په ګډون وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د حماس وسلوالې څانګې د لسګونو توغندیو د ویشتلو خبر ورکړی دی او وایي چې اسرائیلیانو ته یې مرګ جوبله اړولې ده. او وروسته خبر دا چې عراقي ځواکونه داوه کوي چې د اسلامي دولت ځواکونه یې په یو شمیر سیمو کې په شاتم بولی دي او د عراق د پخوانی ډیکټیټر صدام حسین د زیږیدو په خاطر تکرید کې یو شمیر سیمې بیانې ولې دي. د عراق سرکاري رسنۍ وایي چې د دې هیواد ځواکونو د تکرید په خاطر کې د صوبایي پارلیمان ودانۍ نیولې ده او وسلوالې مجبور کړي دي چې وتښتي. پوځیانو د سیمه ییزو قومي ځواکونو په مرسته د پوهنتون ودانۍ او عمومي روغتون هم په تکرید کې نیولې ده. تکرید له بغداد یو سل څلوېښت کیلومتره لرې پرته سیمه ده او د جون په میاشت کې د اسلامي دولت یاغیانو نیولې ده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو پلویان په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان ودانۍ مخې ته رسیدلي او د دې هیواد د وزیر اعظم د مستعفی کېدو په مخه خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د دې صوبې د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړی دی. د سیاسي چارو یو شنونکي وایي د عمران خان احتجاجي سیاست به د خیبر پختونخوا حکومت لپاره بدې اغیزې ولري.
شلو پوری دی تحریک انصاف اراکین دی چې اغیب دی اسمبلی ماتې دو په حق کې نه دی او د وزیر اعلی باندې د دې سیاسي منفي اثرات ډیر واضح ښکاري.
هم په اسلام آباد کې نومیالی پښتون هنرمند جمال شاه د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجي ناستو او د په وینا د حکومت نه هلای پر ضد نه خوړلو احتجاج پیل کړل.
د دې په دا مظاهرو کې ډیر زیات شدت راغلی دی او دا شار ژوند سي دي بيخي د سیمه فلوج خوي دي. بلې خوا ته حکومت سي دي هغه یو څه نا اهل حکومت دی په وخت باندې کورونه نه کوي.
او د خیبر پښتونخوا په سواد کې د سیمه د سکولونو ماشومان لپاره د سپورتي لوبو یو میله پیل شوی ده.
ډیر ښه ماحول دی، خلک هم خوشحاله دی او بل نه دا کرکټ نه نو خلک دهشتګردۍ طرف ته مایل دی. دا چې شروع شي نو زمونږ له کار سره برابر دی او سیاحت هم ښه دی.
د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړه. اولنی رپورټ تر زور دونکو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې رواني سیاسي شخړې تر غوړې ورستله پسې وګدي او کړکېچنې شوې چې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د دولت مخالفو ګوندونو لزګونه زره پلویانو د پاکستان د ملي پارلمان مخې ته مارش پیل کړ او د اعتراض په ډول د غلطه ناستي. دوی وایي تر هغه چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف له خپلې څوکۍ استعفا نه وي ورکړي دوی به له خپل احتجاج لاس وانخلي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ د هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې له صبر او زغم څخه کار واخلي او خپل منځي شخړې د خبرو اترو لارې هواری کیلې. اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په ډی چوک کې د ازادۍ مارچ ګډونوالو ته خپل وینا کې ویل چې نن به پارلمان مخې ته جشن مانځو او د میاں نواز شریف بندوبست به کوو. بلخوا د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادر خپلو کارکنانو ته ویل چې د اولس پارلمان د پارلیمنت هاوس مخې ته را رسېدلی دی او تر هغه وخته به دلته ناست وو چې تر څو د اسمبلیانې تحلیل نه کړی شي. تیر ماخوستن پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک کارکنان د کشمیر هائی وے او اپارا چوک نه پارلیمنت هاوس مخې ته لاړل او دا محل د دوانو گندونو درنه پر ڈی چوک کې جاری دی. د پاکستان تحریک انصاف گند مشر عمران خان درنه تخپل وینا کې ویل چې نواز شریف دې زد نه کوي او اقتدار نه دی جدا شي او چې تر څو وزیر اعظم استعفا ورنه کړي نو د دې ځای به نه خوځو. میا صاحب زد مکوا او د انا مسله ترې م جوړوا که د خپل چوکۍ څخه دی استعفا ور نکړه نو تر وزیر اعظم هاوس پورې به در پسې درځو. پارلیمنت هاوس ته پر رسیدو زه مارچ کې ګډونوالو ته مبارکي ورکوم او دلته موجود خلکو د پاکستان نور اولس ته یو نوی حوصله ورکړه. نن د یو نوی پاکستان نور را خاتون کې دی او نن بعد نواز شریف بندوبست هم کوو. هم د پارلیمنت هاوس مخې ته ډاکټر طاهر القادری هم خپل کارکنانو ته وینا وکړه. نوموړي وویل چې موجوده اسمبلیانې غیر آئینی دي چې تر څو اسمبلیانې تحلیل نکړی شي نواز شریف او شاباز شریف استعفا ور نکړي او قومي حکومت جوړ نکړی شي نو موږ به د دې ځای نه نزو. دې تر څنګه د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې مشر میجر جنرال عاصم باجوا په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې ریډ زون کې موجودې ودانۍ د ریاست علامت دي او دې ودانو حفاظت پاکستان فوج کوي نو د دې د تقدس دی خیال وساتلی شي او په موجوده وخت کې ټولو ډلو یا د صبر او تحمل نه کار اخیستل پکار دي او د مذاکراتو د لارې د مسلو حل راوباسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پرون د دې صوبې د اعلی وزیر پر خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړ. دا ګوندونه وایي د اګامې ځکه پورته کړل چې د تحریک انصاف له حکومته د صوبې خلک خوشاله نه دي او بل دا چې پترس کې به د اسمبلی ماتولو خطر هم له منځه یوړل شي. تفصیل د غلام غوث ناورو.
په اپوزیشن ډله کې شامل د قومي وطن پارټۍ پارلماني مشر سکندر خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی د ممکنه تحلیل د مخ نیولو لپاره دوی دا ګام پورته کړی دی.
یو خو موږ دا ګړو چې د صوبې خلک موجوده صوبایي حکومت نه مطمئن نه دي او بیا خاص کر دا هغوی چې دا کم درنو د لانگ مارچونو سیاست شروع کړی دی دې معنی خلک خوشحاله نه دي. زیات تر اسمبلی کې ناس ګوندونو چې دي دا هغوی هم دا موقف وو د بمرانو دا موقف وو چې پکار دی چې اسمبلی د خپل ټایم پوره کړي. نو په دغه حوالې سره موږ په اسمبلی سیکریټ کې د عدم اعتماد تحریک چې دی هغه پیش کړو.
د پښتونخوا د وزیر اعلی په ضد د عدم اعتماد د تحریک په لړ کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې د دې تحریک سره اوس د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نشي کولای چې د پښتونخوا اسمبلی په سمدستي توګه تحلیل کړي او د عدم اعتماد د تحریک په پښتونخوا صوبه کې په پاکستان تحریک انصاف بد اغیز پرې باسلی شي.
چې اغي به هر حال د دې اسمبلی ماتې دو په حق کې نه دي او نه د وزیر اعلی د موجوده پالیسو په حق کې دي. یو خود تحریک انصاف به هیڅ په پارټۍ ته ډېر منفي اثر دی او د مخبره د وزیر اعلی په خپل عادي پرویز خټک باندې د دې منفي اثرات سیاسي منفي اثرات ډېر واضح ښکاري.
بلې خواته د جمعیت علما اسلام پیډری د پښتونخوا صوبې امیر مولانا ګل نصیب خان تیر مازیګر د یو خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن هم د پښتونخوا د اتحادي حکومت د ځنی ګوندونو سره مشاورت کړی دی او دا مهال دوی هڅه کوي چې د عدم اعتماد د تحریک کامیاب کړي.
تاسو پورې چې د پاکستان مسلم لیگ نون تعلق ده هغه سره باقاعده مشاورت شوی دی او مولانا فضل الرحمن صاحب د محترم سراج الحق صاحب سره هم خبرې کړې دي د جمهوریت اتحاد مرګرو سره هم خبرې کړې دي او هغوی په دې اتفاق دي چې موږ اسمبلی ماتولو ته نه پرېږدو. څو پورې چې د نوي راتلونکي عدم اعتماد کې د کامیابیدو نه بعد د وزیر اعلی خبره ده دا مرحله چونکې لرې ده لا په دې باندې باقاعده مشوره نه ده شوې.
دا مهال د اپوزیشن ډلې بیلابیل سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی ناراضه غړي هم د ځان سره شامل کړي او د عدم اعتماد د تحریک کامیاب کړي. بلې خواته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د هغوی ګوند به د عدم اعتماد د تحریک مقابله کوي او د پاکستان تحریک انصاف ټول د اسمبلی غړي په دې لړ کې متحد دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو، د پاکستان د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف او عوامی تحریک لخوا په اسلام آباد کې د پیل شوي احتجاج او د خیبر پختونخوا پر حکومت یې د اغیز په اړه زما همکار داود خټک له خبریال او د سیاسي چارو له څېړونکي سلیم صافی سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بوله.
اوس خدا هم دا چې داغه په پاټه کې دن نه هم په دې مسله باندې ډېر مشکلات مخې ته راغلي دي. فکر کوم چې حکومت د خپل وزیرانو پر ځای باندې د مخالف ډلې سیاسی مشران ولا مهم رول ورکی، د حکومتي کمیټې په نسبت باندې سیاسی کمیټې چې مدرسه
صافی صاحب، تاسو ذکر وکړو چې د عمران خان په پاټه کې دننه اختلافات موجود دي، دا اختلافات تر کومه حد دي او د عمران خان خپل پاټه ته په دې کې څومره نقصان رسیدلی شي؟
لومړی اختلاف خدا دی چې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي چې کوم د افغاني شنګي سمري غړي دي، هغوی دا فکر کوي چې د هغوی په صوبه کې که د انګلی د هغوی په حق کې نه شوي نو د هغوی خلاف بنی شوي. دوهم هغوی دا فکر لري چې د پنجاب د څلورو حلقو په مسله باندې د هغوی مشر غواړي چې د هغوی د صوبې حکومت او د هغوی د صوبې ممبریان چې دي هغه هم قرباني کړي. بیا دا شریف په شان د خپل ګوند سره یا د خپلو ادارو سره سلام مشوره ډېره کمه کوي، او بیا چې کله نه لانګمار شروع شو د هغې نه پس چې کوم کوم ګامونه اخیستل کېږي هغې کې هم د پارټۍ سره مشوره نه ده شوې. اوس په خاصه توګه باندې
صفی صاحب، ویل کېږي چې په خیبر پختونخوا کې یو ناراضه گروپ هم موجود دی په پی ٹی آئی کې، او دې سره سره اپوزیشن ګوندونو هم خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي چې کم ممکنه د اسمبلی د تحلیلولو خبره کېږي، دا غي هم مخه ونیسي. نو سوي نه چې په پختونخوا کې راتلونکي صورتحال څنګه جوړیږي؟
اغلی دا وی چې پارٹی او حکومت ځان په خیبر پختونخوا کې اخته په حواله کول شي، کوم چې د نورو ګوندونو راغلي دي پاره کې ابي په خپل باندې پر سټک او نور وزیران هم ځني او اوس سره کنا هغه راغلي دي چې زیاتره ممبران په پای کې په خپل وزیرانه هم شامل دي. اغلی دا وی چې موږ دې د پنجاب په مسله باندې دلته قرباني ولې ورکړي.
صفی صاحب، قدر ته وایي چې آیا اپوزیشن ګوندونه دومره متحد دي په پښتونخوا کې چې هغه د داسې اقدام مخه ونیسي؟
اصلا زما اطلاعات دا دي په خپل باندې وزیر اعلی صاحب او داغه ملګري هم دا نه غواړي چې اسمبلی دې لاندې او درې څلور ورځې آگاهو په خپل باندې اپوزیشن ډلو ته هغوی دا مشوره ورکړی وه چې هغوی دې د ناباورۍ تحریک جمع کړي تر څو که سبا عمران خان هم غواړي نو هغه ونشي کولی چې اسمبلی لاندې کړي.
صفی صاحب، تاسو څه وینئ چې په راتلونکي یوه هفته کې یا لس ورځو کې په اسلام آباد کې او ورسره په ټول پاکستان کې او بیا په خاص طور په خیبر پختونخوا کې کم سیاسي صورتحال جوړي؟
دا مسله صرف د پنجاب ایالت او په پنجاب کې هم د اسلام آباد نه واخله د لاهور پورې محدود ده. زه اوس هم په دې باور لرم چې کله حکومت صحیح هینډینګ وکړو او وینه صحیح نشوه نو د سیاسي لارې نه حکومت کولای شي چې د دې بحران نظام وباسي.
له خبریال او د سیاسي چارو لسیډونکو سلیم صافی سره مو د داود خټک مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، نومیالی پښتون هنرمند، مصور او موسیقار جمال شاه د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجي ناستو او د په وینا د حکومت نه هلې پر ضد نه خوړلو احتجاج پیل کړی دی. جمال شاه وایي له سره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې هنرمندان ملګري دي او دا چې دا مهال یې د اسلام آباد د خبریالانو په مرکز کې کیمپ لګولی دی. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل خبرې کړي دي او له دې پوښتلي چې د نه خوړلو هړتال لاملونه څه دي.
دا په پاکستان کې چې کوم دا دغه روان دی، دا سیاسي احتجاج تحریک انصاف او د عوامي پاکستان عوامي تحریک، د دوی په دا مظاهرو کې ډېر زیات شدت راغلی دی، او دا خلک چې دی دا دواړې پارټیانې یو روایه داسې بېخي د دمکیانو دغه ده ترټس ده، او د دوی د وجې د دا ښار ژوند چې دی بېخي داسې مفلوجه شوی دی. بلې خوا ته حکومت چې دی هغه یو څه نااهله حکومت دی، په وخت باندې کارونه نه کوي. زموږ خواست دا دی چې دا د سره چې دی د خپل شدت چې دی ختم کړي، د یو بل سره کښېني، مخامخ خبرې هڅرې شروع کړي، او د دا مسلې یو حل راوباسي، او یو داسې حل چې جمهوري حل وي، غیر آئینی نه وي، د آئین خلاف نه وي. د دا دغه د پاره ما دا ارتال شروع کړی دی.
او تاسو سره حکومت سره رابطه کړې ده؟
نه، دا حکومت سره ما رابطه نه ده کړې.
تاسو سره کړې ده؟
د پریس کلب سره ما دغه کړی دی. زه دا وخت په پریس کلب کې یم، نیشنل پریس کلب چې دی د اسلام آباد په دی کې یم. نو دا صحافیان چې دی هم ما سره دي، سیول سوسایټي ممبرز هم را سره دي. تر اوسه حکومت ما سره خبره نه ده کړې.
او دا ټول سیول سوسایټي ممبرز او صحافیان هم غواړي چې بھوک هړتال یا نه؟
جو
او
دوی خو به ما سره نه وي ګډ، خو دوی به داسې وي چې موږ یو سلسله شروع کړی دی کیمپ دی. په دا کیمپ کې به موسیقي وي، شاعري بم وي، اتڼ ادا بم وي، دا ټول خبرې اترې بم وي. دا کیمپ به روان وي، د دې سره سره به دا زما ارتحال هم روان وي. زما سره به په مختلفو شعرونو کې مختلف د سیول سوسایټي ممبرز او آرټستان چې دي، دوی به هم ټوکن ارتحالونه شروع کوي، او په دا نورو پریس کلبونو کې هم دا قسم کیمپ چې دی جوړېږي.
او کدا مسله حل نشي نو ستاسو هړتال به هم دوام لري؟
مژ هړتال به دوام لري بالکل.
له نومیالي پښتون هنرمند جمال شاه سره مو د لخوا د پیل شوي نه خوړو هړتال په اړه د پامیر ساحل مرکه اوریده.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، له پاکستان د خبریدونکو ډان ورسپانې په ولیکنه کې د پاکستان د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا پیل شو احتجاجي مظاهرو ته په کتو سره ویل شوي چې په دې هیواد کې د ریاستي ادارو عملداري زیانمنه شوې ده. د دې لیکنې مهمه برخه د ملیحې امیرزاده ناورو.
ډان رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د ښه حکومتداري غوښتنه ډیره ده، خو له بده مرغه موجودګي ډیره کمه ده. د رسپانې په خبره نړیواله تجربه دا ښایي چې د ښه حکومتداري له امله مضبوطې ادارې مخې ته راځي، خو د افسوس خبره ده چې د ښه حکومتداري لپاره د پی ټی آی او پی ای ټی لخوا د مسلم لیگ نون خلاف په کوشش کې درې واړو ګوندونو د ریاستي ادارو عملداري ته زیان رسولی دی. رسپانه لیکي درې واړو ګوندونو د ریاستي ادارو قانوني حیثیت ته نقصان داسې ورسولو چې پاکستان مسلم لیگ نون د خپلو سیاسي مقصد دونو لپاره د دغو ادارو استعمال وکړ چې چارواکي یې په خپل خوښه وټاکل او ځینې یې بیا له دندې لرې کړل. رسپانه په دې لړ کې د نادره د مشر مثال ورکوي چې حکومت لري کړلو. تحریک انصاف بیا په انتخاباتي افسرانو، الیکشن کمیشن پاکستان، نادره او نورو عدالتونو د ناکافي ثبوتونو په بنیاد د ټګیا تورونه لګول. بلخوا پاکستان عوامي تحریک د انقلاب له لارې موجوده نظام د بدلولو خبره کوي. رسپانه لیکي خو په دې هر څه کې یوازینی اداره پوز دی چې بچ پاتې ده چې د یو لوی انقلاب لپاره تر ټولو زیات په دې کې بدلون ته ضرورت دی. پاکستان عوامي تحریک په دا خودلو کې هم پاتې راغلی دی چې له انقلاب سره په سمدستي ډول ښه حکومتداري مخې ته راځي. رسپانه لیکي په حکومتي ادارو دغه تورونه په داسې وخت کې مخې ته راغلل چې په کارکردګي کې لږ څه ښه والی روان وو. د مثال په توګه د عدالتونو په کار کې تیزی مخې ته راتلل شروع شوي. د رسپانې په خبره ښه حکومتداري د مضبوطو ادارو له امله کېږي. مضبوط ادارې بیا د ټولنو په مساوي نظام کې تر سترګو کېږي چې د روزګار، تعلیم، صنعت او د ښاروالۍ په ښه موقعو منحصرې وي. رسپانې لیکي چې څنګه څنګه په پاکستان کې دغه موقع په ورو ورو ولسته په میلاوېدلو دي، هماغه شان یې معاشره ښه والي طرف ته روانه ده، او د ادارو معیاري هم په ښه کېدلو دی چې نتیجه یې ښه حکومتداري ده. خو له بده مرغه د ډېرو خلکو لپاره بیا دغه رفتار ډېر کم دی چې ټولواکي، خلاف او انقلاب یې زیات خوښتي. رسپانه لیکي چې باید سیاستدانان په خپلو سیاسي جګړو کې د ادارو نه لاس واخلي. بلخوا ولسته هم پکار دي چې حکومتي ادارو ته وخت ورکړي او اوږدمهاله سوچ ولري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان ژمن دي چې د یو پیاوړي حکومت په جوړولو سره هیواد له روانې نامنې وژغوري. ښاغلي کرزی چې د افغانستان د ازادۍ د 95مې کلیزې په مناسبت وینا کوله، هیله څرګنده کړه چې د کاندیدانو ترمنځ شوی توافق د ملت او هیواد په خیر دی. ولسمشر همدارنګه یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه بند کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په افغانستان کې له عامو خلکو سربیره ولسمشر حمید کرزای هم هیله مند چې نوی ولسمشر به د هیواد روانې نام نه ختمې کړي. ولسمشر حمید کرزی د سه شنبه په ورځ د افغانستان د ازادۍ د 95 کلیزې په مناسبت یوه لنډه وینا کې هیله وښوده چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافق او انتخابات به ښه او مطلوبه نتیجه ورکړي. ښاغلی کرزی په داسې حال کې چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په څنګ کې ولاړ وویل، دوی ژمنه کوي چې افغانستان به له نامنۍ نه ژغوري.
انشاءالله کله چې نوی حکومت رامنځته شي دواړه کاندیدان به درسره ژمنه کوي چې دوی به یو قوي حکومت جوړوي او افغانستان به له دې نامنیو څخه ژغوري.
د افغانستان د ازادۍ ورځ د ملي دفاع وزارت په انګړ کې چې بهرنیو او کورنیو میلمنو هم پکې ګډون کړی و ولمانځل شوه. ولسمشر حمید کرزی په داسې حال کې د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو په هیواد کې د ثبات راوستلو غوښتنه کوي چې د هغه هیواد په تیرو 13 کلونو کې د سولې د عالي شورا له هلو ځلو سره سره ونه توانېدی چې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په ځینو سیمو کې نامنۍ زیاتې شوې دي. افغان چارواکي تل تور پورې کوي چې د افغانستان په نامنوي کې د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. ولسمشر حمید کرزی د ازادۍ د جشن په مراسمو کې پر پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې لورانکارو فعالیتونو لاس واخلي. ولې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د جمهوري ریاست کاندیدان به وکړای شي چې په هیواد کې روانې نامنۍ کنټرول او د هیواد امنیت خوندي کړي؟ د پوځي چارو کارپوه رحمت الله روفي په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
دغه محترم کاندیدات نن چې شور از غوږ په ټول وطن کې پروت دی او د خلکو سترګې دوی ته دي او سخت ورته متوجه شوي دی، حتی جهان ورته متوجه دی. که دوی د شخصي مسایلو قومي مسایلو سمتي او ګروپونه تیر شي، زه ایمان او عقیده لرم وطنداران موږ ایمان او عقیده د وطن به ډېر ښه جوړ شي او سنبال بشي او ختم شي.
ښاغلی روفي ټینګار کوي چې راتلونکي افغان حکومت باید بهرنی سیاست او پالیسي پیاوړی کړي او هغه اسناد چې د پاکستان او نورو هیوادونو د لاسوهنې په اړه یې لري له ملګرو ملتونو سره شریک کړي. ولسمشر حمید کرزی همدارنګه د جشن په مراسمو کې پر افغانانو غږ وکړ چې ملي یووالی ټینګ کړي او د هیواد د پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د نن په شوې پرونی نښته کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. دا شخړه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشرانو د انتخاباتو تر 50% ډېرې رایې تفتیش شوې دي. د افغان حکومت په وینا د انتخاباتو د بهیر له ځنډېدو سره هم امنیتي وضعیت خراب شوی او هم اقتصاد کمزور شوی دی. د کمیشن د نن د شوې شخړې په اړه جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دننه د یوه انتخاباتي ټیم په وینا درې تنه کارګران او د بل یوه په وینا د هغوی شل تنه څارونکي ټپیان شوي دي. د اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي ټیم غړي داود سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ ناوخته د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم د غړیو له لوري پر کارګرانو د چاقوانو په واسطه حمله شوې ده.
ډاکټر صاحب عبدالله د کارکوونکو لخوا د چاقو او ځینې نور جاریه وسایلو په واسطه چې هلته صندوقونه حمله کېږي د هغې کارکوونکو باندې حمله شوې چې صندوقو ته دوی موقع نه ورکول کېږي چې عکس واخلي او صندوقونه وویني یا لاسرسي ورته ولري. او دلته اوله یو لفظي برخورد سوی بیا بل هغې نه په هغه کارکوونکو باندې حمله شوې ده. په چاقو باندې یو درې کسان یې زخمیان شوي دي.
د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم بیا د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم تورونه ردوي او وایي چې په دې پیښه کې د دوی شل تنه ټپیان شوي دي او د دوو څارونکو روغتیایي وضعیت یې نازک دی. د دغه انتخاباتي ټیم یو ویاند فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون کارګران او ناظرین او د ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی ناظرین دواړه یو جای زموږ د ټیم په ناظرینو باندې حمله کوي او دوی سره چاقوګان، بوکس پنجې، خوردومونه او توپنچې شتون لري او ټول ټال زموږ شل تنه ناظرین زخمیان کیږي چې د دوو زخمونه شدید و.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم څرګندوي چې پیښه داسې وشوه چې د 150 تشو صندوقونو پر سر شخړه رامنځته شوه، داسې چې د ځینو دغو صندوقونو پر سر 590 او پر ځینو 580 رایې لیکل شوې وي چې دا د اشرف غنی احمدزي په ګټه پکې پرتې دي. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم همداراز وایي چې بل لور ته یو شمېر کارګرانو چې وظیفه یې یوازې د صندوقونو انتقال دی او کارتونه یې هم نه لرل د صندوقونو قلفونه ماتول چې دا کار هم د لفظي شخړې باعث شو. د اوریا په وینا دا یو پلان شوی کار و.
زمونږ اطلاعات داسې دي چې په دننه کمیسیون کې دا د ښاغلي نورستاني صاحب او محترم سلطان زور صاحب دغه حمله سازماندی سوی او مدیریت سوی او مخکله مخکې پلان سوی و.
خو داود سلطان زوی پر ده لګېدلی تور رد کړ او ویې ویل چې د حملې په وخت دی په کمیسیون کې نه و. په ورته وخت کې سلطان زوی هم د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ او ویې ویل چې قاطع نه دی.
کمیسیون باید لږ زره خپل اقداماتو کې قاطعانه مخکې لاړ شي، تر اوسه یې ډېر مراعات کړی او قانون نه استفاده نه ده کړې.
سلطان زوی زیاته کړه چې دغسې پېښې د ډېرې اندېښنې وړ دي، خو باید د رایو د تفتیش بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا تور پورې کړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د تداوم او تحول ټیم غواړي چې خپلې کړې درغلې په دې ډول پټې کړي.
دا بد احمد شیبر رپورټ مو اوریدو. اوریدونکو د غرمې 12 نیمې بجې شوې د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
په داسې حال کې چې بزرګونو د حکومت ضد مظاهره چیان په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته رسیدلی دي، تېره شپه د پاکستان پوست په حکومت او اپوزیشن مشرانو غږ کړی دی چې د سیاسي تاوتریخوالي حل دې د خبرو اترو د لارې راوباسي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری تر نن ماښامه پورې د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفي کېدو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو پرون د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. د پاکستان پوځ دا وکوي چې افغان پولیس سره نږدې په دوو قبایلي سیمو کې په هوایي بریدونو کې 8 مشکوک وسلوال وجدي دي. پوځ وایي چې 13 ورځې په خیبر قبایلي سیمه کې د وسلوالو 15 او په شمالي وزیرستان کې 9 پټندایونه تباه کړي دي. امریکا وایي د افغانستان لخوا د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو خبریال میتیو روزنبرګ ته د ملک نه پروخېدو په انکار سخته اندېښمنه ده. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغان حکومت غږ کړی دی چې د اظهار رایې د بنیادي انساني ازادۍ او د صحافت د ازادۍ قدر دی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن دننه پرون یو انخته وشوه چې دواړو انتخاباتي ټیمونو یو بل په پیښه کې په لاس درلو تورن کړل. اسرائیل وایي پر اسرائیل د توغندو د بریدونو په دواب کې پر غزې یو لړ هوایي بریدونه کړي دي. عراقي ځواکونه دعوه کوي چې د اسلامي دولت ځواکونه یې په یو شمیر سیمو کې په شا تمبولي دي او د عراق د پخواني ډکټیټر صدام حسین د زیږیدو په خار تکرید کې یو شمیر سیمې بیا نیولې دي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نو اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو غټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي سینټ او قومي اسمبلی کې سیاسي ګوندونو حکومت ته مشوره ورکړې ده چې موجوده سیاسي صورتحال نه وتولو لپاره منځنۍ لار دې خپل کړې شي. ادارې وایي په تاریخ کې دا وړومبه سیول نافرمانی ده چې حکومت کې کیږي. ادارې زیاتوي د حکومت خلاف د تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک مطالبات غیر آئینی نه دي. خو د دې ګوندونو د مشرانو د وزیر اعظم نه د استعفی خصو طریقه غیر آئینی ده. ادارې مخکې لیکي ډاکټر طاهر القادری کم انقلابي اصلاحاتو او ایجنډې ذکر کوي. نو په دې اړه د کارپوهانو وینا ده چې دا خبرې هسې زړه خوشاله وي او د دې په عملي صورت کې نفاذ نشي کېدی. ادارې لیکي د ډاکټر طاهر القادری دغه مقصد لپاره په ملک کې د انتشار او اختلافي سیاست خاتمه ضروري ده، نو هله عوامي مفادات او حقوق یقیني جوړې دي شي. ادارې وایي په دې حالاتو کې ملکی معیشت د نقصان هم رسیدلې دي او د خلکو کاروبار هم سخت متاثر شوی دی. ادارې اخیر کې لیکي په جمهوریت یقین لرونکو د مسلو حل هم په جمهوری انداز کې ممکن نه دی. هیله پکار ده چې ټولې مسلې به جمهوري جذبې سره هواریږي او په دې لړ کې به ټول یو بل سره کومک کوي. دنیا ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي هند پاکستان سره په 25 اگست کېدونکي د خارجه سیکریټریانو مذاکرات منسوخه کړي دي. د هند دا فیصله د پاکستان های کمشنر سره د کشمیر د مشرانو ملاقات نه پس مخې ته راغلې ده. ادارې مخکې لیکي یقینا دا مذاکرات منسوخول یو افسوسناک عمل دی، ځکه چې د خبرو اترو په ذریعه زموږ پخوانۍ مسلې د هوارولو یو لار مخې ته راغلې وه. اوس دا وسوک سره نشي ویل کېدی چې د خبرو اترو نوې سلسله به کله شروع کیږي. ادارې زیاتوي امید کېدو چې د خارجه سیکریټریانو په سطح به په داسې معاملو ضرور بحث شوی و څه چې د خارجه وزیرانو او د وزیر اعظمانو په سطح د خبرو اترو لار هواره کړې وي. ادارې په وینا کشمیري مشرانو سره د پاکستان های کمشنر ملاقات باندې کدوی ته اعتراض و، نو په دې اړه پاکستان سره خبره کېدې شوه. مذاکرات منسوخول د دې مسلې حل نه دی.
مطبوعات
اوریدونکو ایکسپریس ٹریبیون وسپانه لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې کوم طرز سیاست خلکو ته ورپېژند هغه په پاکستان کې د مرویجه طرز سیاست نه بالکل بدل دی. بلخه د فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې راغلی په افغانستان کې به طالبان هله له ماته سره مخامخ کیږي چې د دې هیواد سیاسي قوتونه یو موټی شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د مجید بابر ناور.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې د تحریک انصاف ګوند لخوا د لاریون او بیا د تیرو څو ورځو نه په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې نتیجې ذکر روښانه نه ښکاري چې نه خو د دغه احتجاج ستراتیژي معلومه ده او نه یې اهداف واضح دي. د ورسپانې په خبره د تیرو څو ورځو د احتجاج نه پس د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د غوښتنو په اړه دغه بیانیه گردش کوي چې آیا د هغه غوښتنې عیني هم دي او کنه. خو دغه یوه پوښتنه کېدای شي په راتلونکو وختونو کې د تحریک انصاف ګوند په اړه د ولس رائے تقسیم کړي. خدا محال نو خو غوښتنې غیر آئینی دي او نو احتجاجونه، خو یوازې د ولسی طاقت په زور د یو منتخب وزیر اعظم نه استعفا غوښتل او د دغه استعفا لپاره کوم آئینی او قانوني لار نه اختیارول د یو سیاستوال طریقه نه وي. دا ډول غوښتنو نه څرګندېږي چې عمران خان سنجیده سیاست نه کوي. ورسپانه دیته وی چې دا یو معلومه خبره ده چې سیاست د مصلحت پسندۍ نوم دی، نه چې د زور او زبردست دی. خدا محال چې تحریک انصاف کوم سیاست کول غوره کړی دي، هغه طریقې کار د سیاست معنی بدل کړه او هغه خلک چې په تیرو وختونو کې د تحریک انصاف کلک ملاتړي وو، هغوی هم په دې سوچ مجبور شوي دي چې په مستقبل کې آیا د دغه ګوند حمایت جاری وساتي او کنه. بلخوا امریکایي مجله فارن پالیسی د افغانستان په اړه په خپل یو مقاله کې لیکي چې داسې هیڅ ثبوتونه نشته چې ګوند افغان حکومت د طالبانو سره مرستې کوي، خو افغان ټولنه په یقیني تور باوري ده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره افغان حکومت ته سیاسي ملاتړ ترلاسه نه دی. د مجلې په خبره په 2003 کال کې کله چې امریکایي پوځونه افغانستان ته راغلل، نو چونکې د واکمن طالبانو پر ضد ټولنه او سیاستوال یو خلو، نو ځکه صرف په درو میاشتو کې دننه طالبان د واکه لرې کړل شو. خو وخت سره سره چونکه سیاستوال او سیاسي فکر وویشلی شو، نو درې کاله پس طالبان بیا راغون شول او د افغان حکومت پر ضد یې خپله جګړه پیل کړه. مجله دیاتوی چې که هم افغان حکومت ته د طالبانو لخوا کوم سنجیده ګواښ نشته، خو دا مهال طالبان د افغانستان په جنوبي برخو کې پیاوړي شوي دي او د ډیرو ولسوالو واک هم ترلاسه کړی دی. مجله لیکي چې افغان حکومت د طالبانو پر ضد سیاسي ملاتړ ترلاسه کولو کې ځکه هم ناکامه شوی دی چې په شروع کې به افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو لپاره د یاغیانو ټکی کارولو او اوس ورته د حکومت مخالف وسلوال وایي.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اردوونکو ګلوبل پوسټ ورسپانې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د خبریال بین براډي مقاله خپره کړې ده. دی وایي د پخوا پرتله دا ځل چې په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو اډې ته ولاړ، نو هلته داسې چوپتیا محسوسه کړه چې پخوا یې هیڅکله نه و لیدلې. د نوموړي په خبره افغانستان ته د دغه دا سفر له هغه هیواده د بهرنیو سرتیرو د وتلو ښکارندوی کوله. د لیکنې مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
خبریال او لیکونکی بن براډي په ګلوبل پوسټ ورځپاڼه کې لیکي دی له 2010 زیږیز کال راهیسې په شپږم ځل افغانستان ته ولاړ. دی وایي دا ځل یې چې په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو اډه ولیده، نو هلته یې هغه ډول چوپتیا محسوسه کړه چې پخوا یې هیڅکله نه وکړې. هلته یې ښې زیاتره جنریټرونه وسنول. هغه ودانۍ چې سرتیري به پکې پراته ول یا خالي وي او یا هم ړنګې کړل شوي وي. براډي وایي د افغانستان ته تازه سفر له هغه هیواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو ښکارندوی کوله. دا د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ده چې پای ته پر رسیدو ده. د ده په خبره یو امریکایي چې نوم خودل یې نه غوښتل ورته وویل د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې به هلته کار کوي. دې کس وویل له تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان او عراق کې کار کړی دی. په دې کلونو کې یې په امریکا کې هیڅ ژوند نه دی لرلی. دی وایي نه پوهیږي تر راتلونکي کال وروسته به څه کوي. بن براډي لیکي هر کس چې عراق ته ګوري، نو د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته د افغانستان په اړه فکر کوي. دوی فکر کوي چې درې کال وروسته به د افغانستان حالت څنګه وي. یو امریکایي پوځي بروک جونز خبریال ته ویلي د یو کال د عراق په سنجر غره کې له یزدیانو او کردانو سره کار وکړ. د هلته د راډیو ټرانسمیټر چلاوه. جونز وایي دی د یزدیانو او کردانو ډېرې ښې خاطرې لري او دا یې زخت ځوروي چې اوس هغه خلک د اسلامي دولت وسلوالو په ګیره کې دي.
خبریال براډي وایي دا رښتیا ده چې اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې نشته او طالبان له هغوی تر ډیره حده مختلف دي. خو دا هم رښتیا دي چې د ناټو سرتیرو ته وتلو پر مهال هم افغانستان په خراب حالت کې دی. افغان ملي اردو د وسلوالو پر ضد جنګیږي خو دوی ته د سامان او ګاډو ورکولو عمل باوري نه دی او سمې مرستې ورسره نه کیږي. لیکونکی پوښتنه کوي چې افغانستان چې یو پیاوړی اقتصاد نه لري به څنګه د خپل پوځ مرسته وکړي چې د وسلوالو خلاف وجنګیږي. همداراز هغه نجونه چې اوس ښوونځیو ته ځي کیدای شي د طالبانو د بیا پیاوړي کېدو په صورت کې له تعلیمه بې برخې شي. خبریال بین براډي زیاتوي دا مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي پوځیان دي چې د 2014 زیږیز کال تر پایه به پکې یوازې 10,000 هلته پاتې شي او دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې جګړه لا پسې شدیده شوې ده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یوشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2013 15,000 درې سوه شپېته 15,000 اووه سوه څلوېښت
او د انټرنیټ لارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صاف اورېدلی شي.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږیل پاکستان خبریدونکو د ایکسپریس ټریبیون رسپانه په لیکنه کې راغلی د پاکستانی ولس ذهنونه د محل په اسلام آباد کې په روانه ډرامه کې بندي خو په دې هیواد کې فعال د عراق د داعش په څیر وسلوار ډلې لکه لشکر جنگوي له موجوده سیاسي بوران څخه په ګټه غستنې د هیواد لا نورو ننګونو سره مخامخول شي. د دې لیکنې مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانه په یو مقاله کې راغلی دی په عراق کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې لخوا په دغه هیواد کې له شیعاګانو او نورو اقلیتونو سره له خطرناک چلند په پاکستان کې د لشکري جنگي په څیر وسلوالې ډلې هم زده کړه کولی شي. په مقاله کې راغلی دی عراقي کوردي ځواکونه د مهال د اسلامي دولت یا داعش له وسلوالو سره چې په وروستیو اونیو کې د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخ عملیات پیل کړي د جګړې په حال کې دي. داعش په عراق او شام کې پراخ سیمې لاندې کړې او اسلامي خلافت یې اعلان کړی چې په نتیجه کې یې زرګونه کسانو خپل کورونه پرېښي او یو انساني بحران رامنځته شوی دی. همداراز ټول سیمه ییز هیوادونو او په ځانګړي ډول لبنان او اردن ته هم د داعش وسلوالې ډلې د عملیاتو د خورېدو ویره څرګندېږي. د یادې وسلوالې ډلې په اړه د سعودي عرب د اندېښنو اندازه له دې څخه لګېدی شي چې سعودي په تیرو څو میاشتو کې د لبنان د ځواکونو د پیاوړتیا او د دې هیواد لخوا د عراق او شام پولو سره څیرمه د اضافي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لپاره شاوخوا 4 ارب ډالره مرستې ورکړې دي. په مقاله کې راغلی دی داعش وسلوالې ډلې د انټرنیټ له لارې په غرب کې هم یو شمېر ځوانان لزان سره ملګری کړی دي. د مقاله کې په خبره د پاکستانی ولس ذهنونه دا مهال په اسلام آباد کې په روانه ډرامه کې بندي دا وایي پرتل دی چې په اسلام آباد کې د روانو درنو له کبله نړۍ پر پاکستان خاندي په کار چې حکومت او ولس د داعش وسلوالې ډلې راپورته کېدل په پام کې ونیسي او د دوی د میډیا کمپین ته هم وکتل شي چې څنګه دوی د غربي هیوادونو په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ځوانان لزان سره ملګری کوي. همداراز دې ته هم کتل پکار دي چې د داعش په څیر د پاکستان دننه وسلوالې ډلې لکه لشکري جنگوي او داسې نورې لیادې ترګر ډلې زده کړه کولی شي او دا رنګ له موجوده سیاسي بحران په ګټه اخیستو سره پاکستان له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخولی شي. په مقاله کې راغلی دی یو شمېر مسلمان هیوادونه په ټولنیزه میډیا د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه څاري او دا رنګ له خپلو مذهبي عالمانو سره په رابطو کې دي چې څرنګه د دغه وسلوالې ډلې د پروپاګاندي مخه ونیسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
وردون کو دیوا رپورت لمخې چې پرون خپور شو په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 155 مرستندوی کارکونکي وژل شوې دي. د 2012 کال د حمله په پرتلا په 2014 کال کې پر مرستا رسونکو شپږ شپې ته پسلو کې حمله زیاتې شوې. د دې رپورت لمخې افغانستان د مرستندوی کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بدل شوې دي. په دې حق لا نور جزئیات له ملالای بشیر څخه اورو چې د المان خبري ایجنسی له رپورت څخه اغستې دي.
د بشری مرستندوی کارکونکو د امنیت راپور چې د بشر دوستی په نړیواله ورځ خپور شوی دی وایي په 215 حملو کې 416 مرستندوی کارکونکو اغیزمن شوی دی. راپور وایي چې په جنوبی سودان او سوریه کې پر بشری مرستندوی کارکونکو مخ پر زیاتې دوه حملې د دغه هوادونو د سیاسي کړکیچ لاله سدي. په دې راپور کې افغانستان د مرستندوی کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل شوی دی. په افغانستان کې په 2014 کال کې یو اتیا بشري مرستندوی کارکونکي وژل شوی دی. دغه راپور د بشري نتایجو یا هیومانیټیرین آوټکمز په نامه د یوې ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په 2014 کال کې 101 مرستندوی کارکونکي زخمي شوي او 104 برمته شوي دي. ویشتل او برمته کول د دې حمله نیمه برخه دي او نور نیمه برخه حمله ته کارکونکو د ګرځېدو پر مهال تر سره شوي دي. د لومړی شمیرو لمخې په 2014 کال کې د اګست د میاشتې تر 14 نیټې پورې 91 مرستندوی کارکونکي وژل شوي دي. د جولای او اګست په میاشتو کې د غزې او جنوبي سودان د بحران له کبله پر مرستندوی کارکونکو حمله زیاتې شوي دي. نن د ملګرو ملتونو لخوا د بشر دوستۍ نړیواله ورځ ټاکل شوې ده. دا ورځ په بغداد کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د بمی حملې د کلیزې په ورځ پریوزي چې پکښې 22 کسه وژل شوي ول.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو په یو غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 95مه کلیزه ولمانځله. ویناوالو د هغو سرښندنو او قربانیو یادونه وکړه چې پلرونو او نیکونو یې په دې لاره کې کړې دي. په لمانځه غونډه کې ویناوالو په دې اندېښنه څرګنده کړه چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو 95 کلونه وروسته هم د دې هیواد خلک بېوزله پاتې شوي او په نامنیو کې ژوند کوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې ورو.
د غونډه د سیشنبه په ورځ د خوست ښار په غازی امان الله خان لیسه کې جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو ویل سره لدې چې افغانانو په خپلو سرښندنو تل یرغلګر په شا کړي، خو ځینو کورنیو کړیو د پردیو په لمسون بیرته دا هیواد له ستونزو سره مخامخ کړی او د پرمختګ مخه یې نیولې ده. یو ښوونکي بهادر وویل چې د هغه وخت ټولواک امان الله خان د افغانستان د پرمختګ په خاطر د ګاونډیو او نورو ملګرو هیوادونو د مرستو د راجلبولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي، خو بهرنیانو سره یو شمېر تړلو ډلو دی د دې ارمان پوره کولو ته پرې نه خود.
چې غازی امان الله خان یو مترقي پوه عالم شخص و، غوښتل یې چې افغانستان د نړۍ د پرمختللو مترقي هیوادونو په قطار کې ودروي. دا د وطن د سمسورتیا لپاره د لومړی ځل لپاره خارجي
په همدې حال کې د غونډې یو بل ګډونوال نور احمد ویل چې امان الله خان د نورو هلو ځلو ترڅنګ کوښښ وکړ د هیواد د چټکې پرمختیا لپاره یو شمېر ځوانان د لوړو او مسلکي زده کړو په خاطر بهر ته ولېږي.
غازی امان الله خان د نړۍ د ډېرو ملکو سره سیاسي اقتصادي روابط ټینګ کړل او د افغانستان زیات مېر محصلین د زده کړې لپاره خارجي یا بهرنۍ ملکو ته واستول ترڅو افغانستان یو چټک پرمختګ وکړي.
د ښوونځي او زده کوونکي ارشاد الله ویل چې ازادي په توره ګټل کیږي، خو باید ولسونه په تدبیر سره وساتي.
ازادي په توره اخیستل کیږي او په پوهه تدبیر ساتل کیږي، نو پر موږ لازمه ده چې خپل وطن کلکه دفاع په پوهه او تدبیر سره وکړو. خپلواکي د یو هیواد د خلکو حق دی، خو دغه حق باید په خپله ولسونه خپل کړي.
د ولسي جرګې غړي میرباد منګر هم په خپلو خبرو کې ویل چې افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو سره سره لا هم د نړۍ د پرمختګ له کاروانه ډېر وروسته پاتې شوی دی.
نن افغانستان هم هغه اتلسم او نناسم کان کې قرار لري او هغه تخنیک مخته بیایي. حال دا چې د نړۍ غریب هیوادونه چې استقلال یې په اخیر کې اخیستی دی، نن د کمپیوټر او د عصري تخنیک سره خبرې کوي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان خلکو په 1919 زیږدیز کال کې د غازی امان الله خان په مشرۍ د هغه وخت د انګریزانو له حکومت څخه خپله بشپړه سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه. ولسمشر حامد کرزی هم د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د خپلواکۍ د کالیز په ویاړ جوړو شو مراسمو کې ویل چې د افغانستان خپلواکۍ د دوی د پلرونو او نیکونو د قربانیو میراث دی او د افغانانو ترمنځ ملي یووالی د خپلواکۍ د ترلاسه کولو او ساتلو لامل شوی دی. نجیب الله الخیل، مشال رادیو، کابل.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د پاچا خان بابا اس یو شخصیت ور ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار ګنش مرسیدونکو په دغه ولایت کې د لیوانوس پول ډیروالی شکایت کوي او د عامه روغتیا پر ریاست نیوکه کوي چې د واکسینو په تطبیق کې ورسره مرسته نه کوي په دغه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي
ننګرهار یو ګرم سیر ولایت دی چې هر کال پکې بشمیره سپی لیونی کیږي چې داړلوې د دغه ولایت خلک اندېښمن کړي او د عامې روغتیا پر ریاست نیوکه کوي چې ګوندې د واکسینو په تطبیق کې ورسره له ناغېړیو کار اخلي د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو خالد او بشرمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ما یو خپلوان واغلی ونیس په خړلې او د کله بچی دین ننګرهار ته او دغه سیتامي ته بچراغه ول دوا ورکله به ورسره ول دوايم نه ورکول او باید داده شي د دغه لیوانوس په غم خړل شي او دغه لیوانیس په د منځوي وړل شي
زما یو ملګری چې سپی خړل او غم یو ننګرهار ته سیتامي ته چلاړو ول چې واکسین نشته دی
بلخو د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول وای چې کله د جلال آباد خاروالی او د زراعت ریاست ورسره د لیوانوس په دل منځوړلو په لار کې مرسته وکړي نو د خلکو ستونزې به هواري شي
دا یو قیمتي واکسین ده دلته په نګرال ولایت 502 د یو کال لپاره سهم ورکول شوی چې دلته ګرمیم زیاده ده او همدارنګه د لیوانوس په منځوړلو کې هم مشکلات او هغه مقدار موږ 3200 ورسره خو متاسفانه هغه کفایت نه کوي د هله اساسي لاره ده چې باید د شاروالۍ محترمه اداره د عامه روغتیا ریاست سره په شریکه کمپاینونه په لار واچي چې څو لیوانوس په د منځ یو لوتي همدارنګه هغه پروژه چې د زراعت ریاست ورکول شوی ده چې د سپیانو د اخیم کول موجوده دا دوه اساسي پروژه کې عملی سينو ان شاء الله موږ به د واکسین تطبیق ضرورت لري
بلخوا د ننګرهار د خاروالۍ مرستیال عبدالحکیم مشال راډیو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې د لیوانو او کوسه ډبو سپو د منځوړلو کې مرسته کوي او اوس هم دې کار ته تیار دي خود ننګرهار اوسیدونکي وایي چې کده روغتیا ریاست او خاروالۍ چارواکي په یو بل د الزام لګولو په ځای د لیوانو سپو د لمنځوړلو په چار کې لاسونه سره یو کړي خلک به د لیوانو سپو له داړلو څخه وژغوري باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
اوردونکو په پاکستان کې د هلکانو او نجونو د تعلیم په برخه کې کار کوونکې د شعور فاونډیشن په نوم دی غیر سرکاري ادارې لخوا په شوې یو تازه سروې کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د نجونو د تعلیم پر کمې شرحې اندېښنه ښودل شوې ده په سروې کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوې چې په قبایلي سیمو کې له نجونو سره سره هلکانو ته د زده کړو د اسانتیاو برابرولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي په دې اړه د فرخندې اسد رپورټ اورو
د شعور فاونډیشن د دغه سروې تر مخه د دریو نه تر دیارلسو کالو په عمر کې څه باندې 14% ماشومان یې له سره سکولونو ته نه دي تللي. په فاټا کې د نجونو د تعلیم عمومي شرح 28% ده او د هلکانو تعلیمي شرح 3.5% ده. دغه سروې دا هم وایي د نجونو د تعلیم شرح هغه وخت زیات کمه شوې ده کله چې دوی د پرایمري سکولونو نه هاي سکولونو ته ځي. د دغه ادارې یو کارکونکي سارا مغل وایي د دوی د څېړنې تر مخه د بدمنۍ او د قبایلي روایتو له وجې د نجونو تعلیمي شرح کمه شوې ده. پدې کې مونږ خودلی دي چې زیاتره د سخت دریسۍ او بدامنۍ له وجې د جنکو تعلیمي شرح کمه ده او دا شان د هلکانو د تعلیم شرح هم د ملک د نورو برخو په نسبت کمه ده. په سیمه کې وسلوالو ګڼ شمېر سکولونه تباه کړي دي. په دغو کې د هلکانو او جنکو دواړو سکولونه لوسول شوي دي. پاتې شو روایات نو دغه خو د پخا راهیسې روان دي. حکم سیس چې دوی د وړاندې تګ نه منی کوي هغه بدامنۍ ده. د فاټا د تعلیمي محکمې یو چارواکي هاشم خان وايي په زیاتره قبایلي سیمو کې په سکولونو کې یا خو امنیتي عسکر ډېر دي یا د سکولونو او کالجونو د پوځي عملیاتو له وجې بند پراته دي او یا وسلوالو تباه کړي دي نو ځکه د دغه سیمو تعلیمي شرح ورځ په ورځ کمیږي. دغه سروې ښایي په پرایمري سکولونو کې د نجونو تعلیمي شرح 33% ده او په هایر سیکنډري کې دغه شمېره 14% ته ټیټه شوې ده چې په ټول هیواد کې تر ټولو کمه د نجونو تعلیمي شرح ده. د شعور فاونډیشن کارکونکي سارا مغل وایي باید حکومت د قبایلي سیمو د تعلیمي شرح د زیاتوالي لپاره په دوو خبرو کار وکړي، یو د امنیت په ښه کولو او بل دغلته د پرمختګ په کارونو.
ګوره د دې حل باید وفاقي حکومت راوباسي. د ترهګرۍ او بد امنۍ د ختمولو لپاره خو مونږ وینو چې پوځي عملیات روان دي، خو د دغې وروستو باید بیا سکولونه پرانستل شي او د دې لپاره په ټولنه کې داسې کمپین پکار وي چې خلکو ته دا یقین ورکړي چې ماشومان به په سکولونو کې محفوظ وي او دوی ته د تعلیم د اهمیت په اړه بیا بیا وویل شي. د سکولونو د حفاظت لپاره حکومت کار وکړي او باید دغلته د تباه شوو سکولونو په بیا جوړولو او د پرمختګ په کارونو پیسې لګول شي او په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره کمپین اچول شي.
دغه سروې دا هم وایي د قبایلي سیمو سکولونه بنیادي سهولتونه لکه یو ښه ودانۍ، د سکولو پاکې اوبه، پکې په کلاس کې د ماشومانو د کېناستو لپاره بینچونه، د ټوایلټ نظام، د استادانو خاص کر د ښځو استادانو کمی هم په فاټا کې د نجونو او هم د هلکانو تعلیمي شرح کمه کړې ده. د شعور فاونډیشن سروې وړاندې وایي د پوځي عملیاتو له وجې د فاټا په لکونو خلک په دې تیرو کلونو کې بې کوره شول چې دغه هم د تعلیم د کمی یوه مهمه وجه ده.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جنکي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
اوردن کو د خیبر پختونخوا حکومت د امریکا د نړیوال پرمختیاي ادارې یو اس ای ډی په مرسته د دې صوبې د سواد په سیدو شریف کې د سیمې د سکولونو ماشومان لپاره د سپورتي لوبو نه ورزنه میله پرانسته ده. د میلې ته ورتلونکي ماشومان خوشاله دي او وایي چې حکومت باید دوی ته د سات تیرای او لوبو کولو زیاتې موقع په لاس ورکړي. د سواد نه پرې د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
سواد سیدو شریف کراسی گراؤنڈ کے د خیبر پختونخوا بیا ودانی ادارے پارسا مشر ڈی جی طاہر اورگزے د لوبو نہو رزنے میلے پرانست اوکڑا پدغه مقاده بیرو بیرو سکولونو پسلونو زدکون کو د لوبو بجامو کې راغلو چې ورته طاہر اورگزے خپل وینا کې ویل چې دغه لوبه د هغه سکولونو ترمنځ کیږي کوم چې تیر وختونو کې د ترهګری په پیخو کې اړنکړې شو او اوس خیبر پختونخوا حکومت بیا ودان کړ.
پارسا کم سکولونه دوباره جوړ کړی دي، هغه کې سکول ایکټیویټی بال شوی دي
نو دا دغه یو سلیبریشن دی او د خوشحالي مقام دی ماشومانو لپاره. تاسو وینئ چې څومره خوشحالي سره هغه شرکت کوي او اسیم خوشحالي اکټیویټیز کم دي. زمونږ په دغه کې نو موږ چې دا انکریج کو او په دې موسم کې یو میسج بلار شي خلکو ته چې سواد واپس خپل حالت ته راغلی دی.
سواد کې د لوبو دغه میلې چې پکې به د ضلع سواد سکولونو ماشومان ترمنځ مقابلې کیږي. پسوات کی ددغه لوبو مشر سردار زیب ویل
د فوټبال وایز ټورنمنٹ دی پکې پاره کې تقریبا 16 ټیمونه دي. ګرز کرکټ دی اریکم داسې ټیمونه دي. د دې نه علاوه د جنکو د پاره پکې د بیډمنټن ټورنمنٹ دی.
دغه میله لوبو ته راغلي د بیلو بیلو سکولونو د کوونکو لوبغاړي ډیر خوشاله دي چې پکې د سوات مټي پیوچار یو لوبغاړي وای.
زمانم ظفر علی دے اتم کلاس کے سبق ہوئے ماں زما سے کرکٹ کا کرا لیا دی بس دل تراغلی ہو اور بس منگ شوق مانے کرکٹ کو دارام زمون دا چھ جنگ منگ پہ تیر شو دے گانا لکدا سے دا کرکٹ دا غم نشتے ہو بہرحال بیا منگ اخبر لبا کو اب انسان راج دا کپ منگ جیت کو دا خیرات سرا
دغرنگا یو بل زلمے لوبغاڑے زیاتوی چھ دا سے لوبی دا سیمی دا زلمو لپارا ڈیری گٹھوری دی.
زما جی محمد الیاس منگ نے دا منگوری وط کیا ماں دلتا گراسی گرون کی زمان میت تے او دلتا دا میلی لگی دلی دیر خر ماحول لے خلق هم خوشحاله ده یو بلنا بل دا چې میلی میلی نه دا کرکټ نه نو خلک دهشتګردۍ طرف ته دې طرف ته مایلې دا چې شروع شي نو زمونږ له کار سره برابر دی او سیات هم خده زمونږ حکومت له پکارې چې لکه په دې بار کې دې خلکو له دسې میلی رغې کې دسې ګرونونه رخصي چې دا هر کال دا کیږي.
د لوبو میله پرانستې په موقع زلمو د موسیقۍ سره ګډاګانې وکړې او خپلې خوشحالیانې ومنځلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر